درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. موږ به د ماښام تر او بجو له تاسو سره یو. په دې لمړی خبری مجله کې به واوري. په سویس کې د افغانستان لپاره د مرستو د راټولولو کنفرانس جوړیږي. یو شمیر افغانانو د خواله رسنیو له لارې د افغانۍ پر ځای د پاکستاني روپیو د ترویج پر ضد هڅې پیل کړې.
افغانان یو دلته افغانستان د بعد افغانۍ پیسې استفاده سي مشکلدار نه غوړو.
زلمی خلیلزاد وایي امریکا بل افغانستان د خلکو د استلو هڅو ته دوام ورکړي. په متحدو ایالاتونو کې پروند سپتمبر د 11مې د قربانیانو د نومونو په یادولو د هغو شلم کلین ولمانځل شو. د افغانستان پیشو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه هم کوو. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. قطر له افغانستان سره د فوري مرستو غوښتنه وکړه. جرمني وایي پرون یې له افغانستانه 15 اتباع ووتل. او د امریکا پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ د افغانستان په تړاو ولسمشر بایدن غندلی دی. د خبرونو تفصیل. د قطر د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان له خلکو سره هر څومره شر چې کېدی شي بشري مرستې وکړي. محمد بن عبدالرحمن السانی دا غوښتنه له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته پرون شنبه په مسکو کې په یوه خبري غونډه کې وکړه او ویل که په افغانستان کې وضعیت لا خراب شي نو هیڅ یو ګاونډی به له ناوړو اغیزو خوندي نه وي.
قطر او روسیه موافقه وکړه چې دې ته اړتیا ده چې د افغانستان د خلکو ملاتړ او سره سمدستي مرستې وشي. همدارنګ زموږ له نظره دې ته اړتیا ده چې بشري مرستې باید خپل واقع او په دې هیواد کې له سیاسي وضعیت سره تړلې نه وي.
د روسیې د تاس خبري آژانس تر راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل هغه څه چې په افغانستان کې پیښ شوي یو ډیر دردونکی بشري وضعیت یې رامنځته کړی چې کیدای شي له دې هېواده ګاونډیو هېوادونو ته د کډوالو د ورماتېدو سبب شي. لاوروف زیاته کړه دا د ټولو هغو هېوادونو چې د افغانستان په روان وضعیت کې ښکیل دي. په تېره بیا د هغو چې د په وینا په دې هېواد کې بشري بحران رامنځته کړی مسؤلیت دی چې د افغان کډوالو د ستونزې حل لارې ولټوي. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته افغانان له اقتصادي پلوه له لا ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د عملیاتو د برخې یو چارواکی وایي لکه چې طالبانو کابل نیولی متحده عربي اماراتو د دې هوایي ډګر له لارې په سوونو ټنه خوراکي مواد درمل او نور توکي افغانستان ته لیږلي دي. د جی ای سی د کمپنۍ سیمه ییز مشر ابراهیم معروفي ویلي د سپتمبر له 3مې راهیسې د متحده عربي اماراتو حکومت افغانستان ته د مرستو رسولو یو هوایي دهلیز پرانیستی او تر اوسه په 1200 که 255 تنه خوراکی مواد او روغتیایی توکی دی هیواد تلی جلی دی. ده فرانس پرس خبری آژانس در راپور لمخی په متحده عربی اماراتو که میشته دغه کمپنی ده 2000 کال ده نومبر لمیشت راهیسی ده کابل په هوایی دگر که ده بارونو ده انتقال او امنیت چاری پر مخ بیایی. ده راپور لمخی په ده غمرستو که ده غوایی غوخه و چه شده ده پخلی غوار او روختیایی توکی شامل دی. متحده عربی امارات و قطر په ورستیو که لافغانستان ده شاوخوای اصول و شل زره استلشوی و کسانو په سلورو که دری برخی تا پخبل خوره که ده موقتی و سیدو زمینه برابر کرده. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د قطر د هوایی شرکت په دوهمه چارټر الوتکه کې د کابل له هوایي ډګره د جرمنی 15 اتباع او د هغوی کورنۍ ایستل شوي دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی پرون شنبه د جرمنی دی پی ای خبري آژانس ته وویل چارواکي په دې کار کوي چې د جرمني نور وګړي هم له افغانستانه وباسي. د راپور له مخې د پنجشنبې په ورځ د کابل له هوایي ډګره د قطر په لومړنۍ چارټر الوتکه کې د جرمني 15 اتباع ایستل شوي دي. د تیرې میاشتې په پای کې د کابل له هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو لپاره د امریکا او متحدو د امریکا او متحدانو د پوځي عملیاتو له پای ته رسېدو وروسته د جرمني او امریکا په ګډون یو شمېر لویدیځ هېوادونه هڅه کوي چې خپل وګړي او له خطر سره مخامخ افغانان له افغانستانه وباسي. د امریکا د متحدو ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستانه په بیره د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر بایدن پر ادارې انتقاد وکاوه. ترامپ چې د 2000 کال په فبروري کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د پای ته رسولو لپاره له طالبانو سره یو تړون لاسلیک کړ، پرون شنبې پر امریکا د سپتمبر د 11 د تروریستي بریدونو له 20 کالیزې سره څخه په استفادې د بایدن اداره بې کفایته وبلله چې د ده په وینا له افغانستانه په بیرونکي ډول امریکایي ځواکونه وایستل او په دې هېواد کې د امریکا اوږده جګړه په لیونتوب سره پای ته ورسوله. ترامپ د نیویارک د سوله ماموریت څخه د کتنې په محل وویل په هغه بڼه چې موږ له افغانستانه راووتو داسې ښکاري چې تسلیم شو. د ملګرو ملتونو د اتمي څارنې د ادارې رئیس له لویدي سره د ایران د اتمي تړون پر سر د خبرو د بیا پیلېدو د هڅو په ترڅ کې نن یکشنبه ایران ته ځي. د دې ادارې د خبر پاڼې له مخې رافایل گروسی با په تهران کې د ایران د ولسمشر لمرسیال اسحاق جهانگیری او د ایران د اتمی انرژي د ادارې له رئیس محمد اسلامی سره وګوري. شغله گروسی داسې مهال ایران ته ځي چې ادارې په وروستي راپور کې پر ایران انتقاد کړی او ویلي دي چې تهران د فبروري د میاشتې راهیسې له اتمي تاسیساتو د دې ادارې د څارنې په وړاندې جدي خنډونه جوړ کړي دي. خو د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ټینګار کوي چې ایران شفاف چلند کړی دی. د امریکا متحده ایالات او اروپا هڅه کوي چې له ایران سره د 2015 کال اتمی تړون بیرته احیا کړي. زمو شغله ازادي رادیو اوري د خبرونه ز اسمت سروند میر احمد صاپی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د روان خبرونه په دوام کې په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د یوه بشري ناورین د احتمال خبرداری ورکړی شوی، ټاکل شوی چې ملګري ملتونه سبا د سویس په جنیوا کې له افغانستان سره د بسپنې راټولولو یو لوی کانفرنس جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون د دې سازمان د ډیرو مرستندویا ټولنو چارواکو په افغانستان کې له میلیونونو بېوزلو کسانو سره د عاجلو مرستو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
له افغانستان سره د بسپنې راټولولو په دغه نړیوال کانفرنس کې به چې سبا دوشنبه به د سویس جنیوا ښار کوربه وي، ملګري ملتونه هڅه کوي چې نړیوال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره د عاجلو مرستو ژمنې وکړي ترڅو په دې هېواد کې له میلیونونو بېوزلو کسانو سره د ژوند ژغورنې بشري مرستې دوام وکړي. ملګرو ملتونو د جنیوا د کانفرنس په اړه په یو بیان کې ویلي چې دا سازمان له میلیونونو بېوزلو افغانانو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دی او ټینګار یې کړی چې د پرمختیا په برخه کې لاسته راوړنې باید خوندي شي ترڅو له افغانستان سره د لنډ مهاله او اوږد مهاله ثبات لپاره بشري مرستې دوام ومومي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې له افغانستان سره د بشري مرستو د تړاو یوه مهمه برخه دا ده چې د ښځو او نجونو حقوق، خوندیتوب او هوساینه باید ډاډمنه شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش ویلي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی او هیله ښودلې چې د وزیرانو په سطح دغه کانفرنس به وکولی شي چې له افغانستان سره د مرستو لپاره مالي سرچینې زیاتې او بشري مرستې له خنډ او ځنډ پرته اړو کسانو ته ورسوي. ګوتیرش په یو ټویټ کې ویلي چې افغان ماشومان، ښځې او سړیان اوس تر بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې ملاتړ او پیوستون ته اړتیا لري. ګوتیرش چې په خپله هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي تر دې مخکې له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې افغانستان ته د نغدو پیسو ورکولو بهیر پیل کړي ترڅو دا هېواد له اقتصادي سقوط سره مخامخ نشي. ګوتیرش د تېرې جمعې په ورځ د افغانستان د روان وضعیت په اړه په یوه خبري غونډه کې وویل نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په افغانستان کې د یو داسې بحران د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي چې هغه به نه یوازې د افغانانو لپاره یوه غمیزه وي بلکې لا به بې ثباتۍ ته لاره هواره او د هغو ترهګرو ډلو لپاره یوه تحفه وي چې تر اوسه هلته فعالې دي. ګوتریش دغه راز وویل چې د ملګرو ملتونو وجهي صندوق IMF ته پکار ده چې هغه شاوخوا 444 میلیون ډالر چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو رئیس یې کنګل کړي استثنایي آزاد کړي یا افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. پر دې سربیره د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر هم په بهرنیو په تیره بیا د امریکا په بانکونو کې کنګل شوي او د طالبانو اداره ورته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د افغانستان د 83 میلیون وګړو نږدې نیمایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او له هرو دریو افغانانو یوې نه پوهیږي چې بل ځل خواړه له کومه کړي. د خوړو د کمښت ستونزه په تیره بیا هغو کسانو کې ډېره زیاته ده چې اوزګار دي. د ازادي راډیو یو اوریدونکی خپلې ستونزې داسې بیانوي.
در خبرې کوم له لغمان نه هېڅ کاروبار نشته ضروره در په درې خاورې په سر یو بس سبوی ځو او بس خپل دیوالو ته م تکیه ولي غرمه راځو ګوډۍ نه یي څه شی نه یي بیا مازدیګر ځو ماښام راځو د خدای هیلې ته پراته یو.
مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي په افغانستان کې د سختې وچکالۍ او د خپرې شوې کرونا وبا له امله شاوخوا 3 میلیون وګړي عاجلو مرستو ته اړ وو. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP په وروستۍ سروې کې دغه راز ویلي چې که له افغانستان سره عاجل مرستې ونه شي نو د دې خطر شته چې د دې هېواد نږدې 90% وګړي د راتلونکي 2022 کال تر نیمایي پورې د بېوزلۍ کندې ته ولویږي. د دغه سروې له مخې په اوس وخت کې د افغانستان په سلو کې 2 وګړي د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
یو شمېر افغانانو ته اندېښنه پیدا شوې چې له پاکستان سره په روپیو سوداګري راکړه ورکړه به په هیواد کې د افغانیو پر ځای د پاکستاني روپیو چلند عام کړي. دوی په افغانستان کې د پاکستاني روپیو د رواجېدو د مخنیوي لپاره په خواله رسنیو کې یو هشټګ پیل کړی دی. نور حال په دې راپور کې.
افغانۍ زموږ ملي هویت د هغه هشټګ د چې له تیرو 2 ورځو څخه په خواله رسنیو کې د ډېری افغانانو له لوري کارول کېږي. دوی وای په خواله رسنیو کې لدی هشټګ کارول څخه موخه خپل ملي هویت افغانۍ ته کمپاین کول دي. خو وای دا چې موږ له هیڅ ګوندي هیواد سره د افغانۍ پر ځای په پردی کرنسي راکړه ورکړه او سوداګري کول نه غواړو. د غزنی ولایت یو ځوان عبدالرحیم چې په خواله رسنیو کې فعال دی وای موږ نه غواړو چې خپل ملي هویت له لاسه ورکړو. موږ په ډالرو او بیا هم په افغانۍ له نړیوالو سره سوداګري غواړو او په هیواد کې په افغانۍ راکړه ورکړه.
موږ غواړو چې موږ په هیواد کې موږ افغانان یو دلته افغانستان دی بعد افغاني پیسې استفاده سي. موږ کلدار نه غواړو او نه هم منو چې مثلا د شیان د اخستلو لپاره یا د خرڅوالو بیرته اخستلو موږ کلدار استفاده.
قربان علي هم د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. هغه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان باید پولی کلدار پاکستان
په افغانستان کې باید پاکستانی روپی ونه کارول شي. موږ نړیواله سوداګري په ډالرو او یا هم په خپل ملي کرنسي افغانۍ غواړو. باید افغانۍ وکارول شي.
باید پولی افغانۍ استفاده شي.
دغه هشټګ له هغه وروسته په خواله رسنیو کې فعال شو چې د پاکستان د مالی وزیر شوکت ترین وویل غواړي له افغانستان سره سوداګري د ډالرو او افغانۍ پر ځای په پاکستاني کلدارو پر مخ یوسي. تر اوسه پورې د هلمند، کندهار، خوست، کونړ، ننګرهار او ځینو نورو سرحدي ولایتونو کې د افغانۍ ترڅنګ په پاکستاني کلدار هم راکړه ورکړه رواج لري. قاسم تر اوسه پورې طالبانو په رسمي توګه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د هغوی فرهنګي کمیسون مرستیال احمد الله وسیق پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې په هیواد کې به ټول راکړه ورکړه په افغانیو کېږي. نوموړي ویلي دا خبر هیڅ حقیقت نه لري چې غټه سوداګري به په پاکستاني کرنسي وي. هغه زیاته کړې هیڅ کله به داسې پرېکړه ونشي چې زموږ د هیواد د مادي او مانوي ګټو په زیان وي.
اوس په هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د رسنیو او خبریالانو وضعیت ته کتنه کړې ده او لیکي هر څه د سترګو په رپ کې بدل شول او افغان خبریالان اوس له داسې یو رژیم سره مخامخ دي چې د لیدو زغم یې نه لري. ورځپاڼه لیکي د آزادو رسنیو خوځند فعالیت چې یو وخت د افغانستان د بریا په کیسو کې یادېده او د تیرو 2 لسیزو ډیره لویه لاسته راوړنه بلل کېده، پر دې هیواد د طالبانو له ولکې وروسته ناڅاپه خپل لوری بدل کړ. د نیویارک ټایمز د لیکنې له مخې اوس مهال په افغانستان کې د آزادو رسنیو بقا پر خبریالانو د فزیکي حملو، پر ځان سانسور، په تیر څه کم یوه میاشت کې د خبریالانو د شمیر د کمیدو او د طالبانو د افراطي سیاستونو په نتیجه کې تر ګواښ لاندې ده. که څه هم طالبان ټینګار کوي چې افغان خبریالان آزاد فعالیت کولای شي، خو د اګست په 15مه پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د دوی د ناوړه چلند راپورونه ورکړل شوي دي. په دې وروستیو کې اطلاعات روز ورځپاڼې وویل طالبانو د دوی دوه خبریالان ډیر سخت وهلي ټکولي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې د خبریالانو پر وړاندې د طالبانو د تشدد په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې بشري حقونو ته به درناوی کوي، خو د دوی ادعا د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه له رارسېدلو راپورونو سره په ټکر کې ده. د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په افغانستان او عراق کې د متحدو ایالتونو د پوځ لګښتونو ته اشاره کړې ده او دا موضوع یې په یو تفصیلي راپور کې چې عنوان یې دی د افغانستان او عراق 15 تریلیون ډالر لګښتونه څه شول څېړلې ده. د راپور په یو برخه کې راغلي د امریکا پوځ په افغانستان او عراق کې د خپل پوځي ماموریت د ملاتړ لپاره د پوځي عملیاتو په تقریبا ټولو برخو کې په بېساري ډول پر خصوصي قراردادیانو متکي وو. د ګارډین د راپور له مخې له پوځي وسایتو نیولې بیا تر الوتکو، هلیکوپټرو، بې پیلوټه الوتکو، کښتیو، د سونګ موادو، وسلو او مهماتو پورې تقریبا هر څه همدې قراردادیانو برابرول او همداراز له خوړو نیولې تر اطلاعاتي ټکنالوژۍ پورې ټول لوجستیکي خدمات هم همدوی وړاندې کول. د ورځپاڼې د راپور له مخې د جګړې په کلونو کې د امریکایي سرتیرو پرتله د دې قراردادیانو شمیر زیات و. ورځپاڼه لیکي چې د 2000 کال په دوبي کې متحدو ایالتونو په افغانستان کې له 22,500 زیات قراردادیان درلودل چې دا شمیر په افغانستان کې د ډېر امریکایي سرتیرو پرتله دوه ځلې زیات و. ګارډین لیکي چې په سیمه کې د امریکا پوځي حضور ښایي اوس پای ته رسېدلی وي، خو ورځپاڼه زیاتوي چې متحد ایالات د دې جګړې د خورا زیاتو لګښتونو هضم ته باید دوام ورکړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي امریکا د قطر هیواد په مرسته په تیرو درو ورځو کې شاوخوا 250 بهرنیان او امریکایان له افغانستانه ایستلي دي. نوموړي ورمش په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه هیواد خپلو دې هڅو ته دوام ورکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په خپلو تازه ټویټونو کې د طالبانو له هغه اقدام څخه هرکلی کړی چې دوه ورځې وړاندې یې شاوخوا 250 بهرنیانو ته له افغانستان نه د وتلو اجازه ورکړه. ښاغلي خلیزاد لیکلي امریکا وتوانېده چې په تیرو درې ورځو کې له افغانستان نه شاوخوا 250 بهرنیان چې په هغې کې امریکایان هم و له افغانستان څخه وباسي. نوموړي لیکلي امریکا هڅه کوي تر څو هغه بهرنیان چې په افغانستان کې پاتې او هغه کسان چې غواړي افغانستان پرېږدي له دغه هیواد څخه وباسي. بلخوا بیا د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي چې له خپل ترک سیال سره د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بیا پرانیستو لپاره د دواړو هیوادونو پر همکاریو غږېدلی دی. نوموړي پرون جمعه پر یو ټویټر په یو بیان کې وویل چې د کابل د هوایي ډګر د بیا پرانیستو او له نړۍ سره د افغانستان د بیا وصلېدو په هدف د ترکیه او قطر د همکاریو له نتایجو خوشحاله دی. هغه په ټینګار سره وویل چې قطر او ترکیه په ګډه هڅه کوي تر څو د کابل نړیوال هوایي ډګر د نړیوالو الوتنو لپاره له تخنیکي پلوه چمتو کړي. له دې سره هممهاله د اسلام آباد او کابل ترمنځ د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت یا پی آی ای الوتنې به را روانونه کې پیل شي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون پر دې هیواد د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو د قربانیانو شل کلن یاد تازه کړ. په دې مناسبت جوړ شو مراسمو کې د امریکا ولسمشر جو بایدن خلک یووالی او پیوستون ته راوبلل. شل کاله مخکې له القاعده شبکې سره تړلې 19 جنګیالیو د امریکا د متحده ایالاتونو په خاوره کې خونړي بریدونه ترسره کړل. د دغو بریدونو او د دې پیښې په اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
دا سیو ورځ چې نړۍ بدل کړه، د 2001 کال د سپتمبر په 11مه د القاعده شبکې 19 غړو د امریکا په خاوره کې تر ټولو خونړي بریدونه تر سره کړل. کله چې د امریکا په سیاسي او مالی مرکزونو دا ویجاړونکي پیښې روانې وې، ملیونونو کسانو په ورختای خبرونه تعقیبول. د یو لمرین سهار په 8 او شپږ څلوېښت دقیقو یو سپرلی وړونکي جیټل وتکا په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز له مشهور اسمان څکي څلی سره وجنګول شوه. ځینې عیني شاهدانو فکر کوه چې ښایي دا یوه بده تصادفي پیښه وي، تر هغې چې 19 دقیقې وروسته دویم الوتکه د جنوبي اسمان څوکي ودانۍ سره په دوړو کې پټ. یو عیني شاهد وایي، ما هیڅکله داسې یو څه زما په ټول ژوند کې نه دی لیدلی. د سوداګرۍ نړیوال مرکز د ټلیفون د کمپنۍ شرکت ولګېدل، هر څه ویجاړ شول. دواړه الوتکې چې له تیلو ډکې وي له باسټن نه الوتې وي. په هر یوه کې 15 الوتک تختونکو کنټرول خپل کړی او الوتکې یې پر وسلو بدلې کړې وي. د دې پیښې په لومړي سر کې په سلګونو کسان ووژل شول او ډېر نور هم د اسمان څوکو ودانیو په لوړو پوړونو کې بند پاتې وو. یوې ناپېژاندې عیني شاهدې وویل،
ما ونه لیدل چې څه پېښ شول، خو همدا اوس ما ولیدل چې خلک له کړکیو ځانونه ښکته راغورځوي. زه هڅه کوم پوه شم چې خور مې ښه ده، ځکه هغه په دغه ودانۍ کې ده. هغه د سوداګرۍ په نړیوال مرکز کې ده.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جورج دبلیو بوش په فلوریدا کې د یو لومړني ښوونځي په لیدلو بوختو چې د دفتر رئیس ورته وویل امریکا تر برید لاندې ده. مخکې تر دې چې حملې بشپړې شي، بوش ملت ته لنډه وینا
ما د فدرال حکومت ټولو ادارو ته امر کړی چې له قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره مرسته وکړي او د هغو کسانو د موندلو لپاره بشپړه څېړنه وکړي چې دا عمل کړی دی.
کله چې پر دې برجونو الوتکې وروستل شوې، د امریکا د هوایي چلند فدرالي ادارې د امریکا ټولو ملکي الوتکو ته پر مځکه د کیناستو بې سابقې حکم ورکړ. خو دوه نورې الوتکې لا دمخه د الوتک تختونکو په لاس ورغلې وې. یوه له دوی څخه د واشنګټن ډی سي په څنډه کې د پینټاګان په خوا چې د امریکا د دفاع وزارت مقر دی روانه وه. یو عیني شاهد وویل،
ټول هغه څه چې ما واورېدل یوازې ږغ او بیا لمبې وې. د اور یو لوی توپ پر ودانۍ راغی.
په نیویارک کې زرګونه کسان د ودانیو ښکتني پوړونو ته وځغستل، خو د ځینو لپاره دا ډیره ناوخته وه. د سهار په 9:59 جنوبي څلی ونړید چې په ټول ښاري ماتې ګوډې او زهرجنې دوړې ور وشیندلې. په وروستۍ تختول شوې الوتکه 93 الوتنه کې ناستې سپرلۍ د خپلو خپلوانو لخوا په ټلیفوني تماسونو کې د مخکینیو بریدونو څخه خبرې شوې وي. د دوی یوې ډلې هڅه وکړه چې د الوتکې د پیلوټ په خونه یرغل وروړي او له بل هدف سره د الوتکې د جنګولو مخه ونیسي. په دې شخه شولانګه کې الوتک تختونکو الوتکه پر پوز راښکته کړه او پنسلوانیا کې په یوه کرونده کې نسکوره شوه چې ټول سپاره کسان پکې ووژل شول. د سهار په 9:30 شمالي دنګه ودانۍ چې لومړنۍ الوتکه ورسره جنګول شوې وه هم راونړېده. د دواړو اسمانڅوکو ودانیو په قربانیو کې سلګونه ور وژونکي پولیس افسران، روغتیایي کارکوونکي او ژغورونکي شامل و چې د الوتکو د لګیدو له پیښو سمدستي وروسته د ملکي خلکو د مرستې او ژغورنې لپاره دغلته ورټول شوي وو. دا چې تر مځکې لاندې میټرو تړلې وه، سلګونه زره کسان له منهټن ټاپو څخه په پلونو او کښتیو کې وایستل شول. کله چې د اور لمبې خاموش شوې، د لټون او ژغورنې هڅې د نړېدلو اسمانڅوکو ودانیو او نورو شاوخوا نړېدلو ودانیو په ساحو کې پیل شوې. د نیویارک ښاروال وویل،
دا وحشتناک دی، ویجاړۍ وحشتناکې دي. خلک هر څه کوي چې هر څومره کسان چې ممکن دي وژغوري. دا به یوه اوږدمهاله هڅه وي.
د مرو شمېر سملاسي څرګند نه و، خو وروسته څېړونکي دې نتیجې ته ورسېدل چې نږدې 3000 کسان په ټولو بریدونو کې وژل شوي دي. زرګونه نور په دې بریدونو کې ټپیان شول او ګڼ ژغورونکي د دوړو او لوګیو د تنفس کېدو په پایله کې شدید ناروغ شول، چې ځینې یې له همدې پیښې سره د تړلو ناروغیو له کبله په وروستو کلونو کې مړه شول.
هر څه څنګه روان دي؟
سړی، ستاسو سترګې سوځي، پر مخ دې دوړې پرتې دي. دا بیخي ډېر دی، له حده زیات څه.
له پیښې وروسته د امریکا استخباراتي ادارو په دې ترهګرو بریدګرو کې 15 سعودي عربان او 4 د نورو عربي هیوادونو وګړي وپیژندل. يرغمل لیونکو چې د الوتکو پیلوټي کوله د الوتنې روزنه په امریکا کې بشپړه کړې وه. دا تنظیم شوي بریدونه تر ډېره د القاعده شبکې د سعودي ټبري مشر اسامه بن لادن لخوا تم تمویل شوی او تنظیم شوی و دا امریکا چیرونو همدارنگا پاکستانه خالد شیخ محمد چی دا القایده شبکی غره و دا سپتمبر دا یولسمی نیټی دا بریدونو دا اصلی طرح پتوگا و پیشنده. دا اکتوبر په ومه نیټه ولسمشر جارج دبلیو بوش د القاعده شبکې او طالبانو د رژیم پر ضد چې دې شبکې ته یې په افغانستان کې پناه ورکړې وه د پوځي عملیاتو د پایل اعلان وکړ.
دا په احتیاط هدفي اقدامات د دې لپاره دي چې د یو تروریستي عملیاتي مرکز په توګه د افغانستان د کارولو مخه ونیول شي او د طالبانو د رژیم په نظامي وړتیا برید وشي. موږ سره په دې عملیاتو کې زموږ غوره ملګري هیواد بریتانیا هم یو ځای دی. د کاناډا، استرالیا، جرمني او فرانسې په ګډون زموږ نور نږدې ملګري هیوادونو هم د دې عملیاتو په دوام کې د سرتیرو
د سپتمبر د یولسمې نیټې برید په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې پوځي ښکېلتیا او د بوش د ادارې د ترهګرۍ پر ضد جګړې لپاره پیلامه شوه چې په 2003 میلادي کال کې پر عراق برید هم پکې شامل شو. دا پیښې په امریکا کې هم د ژوند د بدلون سبب شوې. داسې یو اثر پایل شو چې امنیتي تدابیر پکې سخت او د قانون نافذونکو ادارو واک پکې زیات شو. هغوی چې په دې بریدونو کې خپل خپلوان وژل شوي یا له دې پیښو ژوندي ژغورل شوي د سپتمبر یولسمه نیټه یې په ژوند کې د یو خواشینونکي بدلون ورسته چې د دوی ژوند او د نړۍ د تاریخ بهیر بدل کړ.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
زموږ شخص له ازادي رادیو اوري او سم د دې سات لاند خبرونه واوري. د قطر د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان له خلکو سره ژر تر ژره بشری مرستې وکړي. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د